دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې یو نوی سروې ښیي د تیر کال په مقایسه د اکثره افغانانو ژوند خراب شوی دی. د یو امریکایي جنرال لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د ژمی راتلل په افغانستان کې به جګړه توده شي او هغه ځواکونه به برلاسي وي چې ښه تیاری ولري. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی مرزي احمدزی ته غوږ چې د افغانستان او نړۍ خبرونه تراوړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټګي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی حکومت له وزیرانو سره خدای پاماني وکړه. یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د اکثرو افغانانو ژوند خراب شوی او د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ایالتي وکیل د برمتنیونکو له منګلو خلاص کړ چې له یوې قبایلي سیمې تښتولی او شپږ میاشتې له ځان سره ساتلی و. پوره خبرونه، افغان ولسمشر د پخوانی حکومت له وزیرانو سره خدای پاماني وکړه. په حقیقت غونډه کې چې پارک کې جوړه شوې به، اشرف غنی د پخوانی ولسمشر احمد کرزي د حکومت د وزیرانو چې د دورې په لومړۍ دوه میاشتو کې د سرپرست وزیرانو په توګه دنده ترسره کوله د خدمتونو ستاینه وکړه. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښوونې پخوانی وزیر فاروق وردک د نورو په استازیتوب له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په تېرو دو میاشتو کې پر دوی اعتماد کړی وو. د ارګ په غونډه کې دغه راست د ولسمشر دواړه مرستیالان، د حکومت اجرایوي رئیس او یو شمېر نور چارواکي هم حاضر وو. غنی له پخوانی وزیرانو سره داسې مهال خدای پاماني کوي چې نوي وزیران تر اوسه نه دي ټاکلي، خو ویلې دي چې په کابینه کې به هیڅ یو پخوانی وزیر هم شامل نه وي. یوه نوې سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت د اکثره افغانانو ژوند خراب شوی دی. دا سروې چې د ګلوب نړیوالې مؤسسې کړی او له زرو افغانانو څخه د هغوی د ژوند په تړاو پوښتنې کړي، په نتیجه کې معلومه شوې چې اکثر افغانان په تیره ولسی خلک اوس ډیر ستونزمن ژوند مخ ته وړي. د شوې سروې له مخې په سلو کې 46 کلیوالي خلک نیستمند ژوند لري، حال دا چې دغه رقم په کارونو کې په سلو کې 9 پر دې سربېره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوالی په تېره بیا ځوانان ډېر اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امن کولو په هدف په دې هېواد کې میشت نړیوال ځواکونه له څه باندې 14 کلونو وروسته په وتو دي. د کونړ چارواکي وایي پرون مازدیګر د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په شلتن درې کې یو پاکستاني طالب وسول وژلی او یو بلې ټپي کړی. د نورستان د کونړ د امنیت قمندان ویان عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلکو ته تلفات نه دي اوښتي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې د نشه یي توکیو د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز په فعالیت پیل وکړ. د کندز د مخدره موادو پر ضد مبارزې مشر عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل دا مرکز د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت پر یو جریب ځمکه جوړ شوی دی. د کندز مخدره موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې د ښځو په ګډون سباندې 15,000 تنه په دې ولایت کې په نشه یي توکو رو دي. مرشد زیاتوي چې په کندز کې ځینې کسان قالینې اوبي او د سړیا د رفع کولو په خاطر مخدره مواد کاروي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1,509 افغانۍ. د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ایالتي وکیل د برمتنیونکو له منګلو خلاص کړ چې له یوې قبایلي سیمې تښتولی او شپږ میاشتې له ځان سره ساتلی وو. د پنجاب د واکمنې ایالتي اسمبلی د غړي رانا جمیل حسن خان د ژغورنې لپاره عملیات پرون دوشنبه ترسره شول. نوموړی د مې په میاشت کې له خپلې مېرمنې سره اسلام آباد ته په لار سرګوته ښارګوټي کې نږدې وسلوالو تښتولی وو. د خیبر پختونخوا ایالات یو لوړ پوړي چارواکي وویل د ژغورنې عملیات په خیبر پختونخوا کې ترسره شول، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دغه چارواکي دغه راز په دې اړه چې آیا دغه وکیل د خلاصون لپاره برمته نیونکو ته پیسې ورکړل شوي او که نه، له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر وایي د اروپای اتحادیې غړیو ته پکار ده چې له نړیوالو شریکانو لکه ترکیې سره له نږدې کار وکړي، تر څو له سخت دریځو اسلام پالو سره د یو ځای کېدو لپاره منځني ختیځ ته د بهرنۍ وسلوالو د تګ مخه ونیول شي. فدریکا موګرینی پرون په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وکتل او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد روانه جګړه کې پر نږدې همکاري ټینګار وکړ. هغې دغه راز له ترکیې وغوښتل چې د پر ضد لګول شوي بندیزونه بې اثره نه کړي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې وویل، موږ د بهرنیو وسلوالو د مسلې په اړه چې زموږ د علاقې وړ یو مسله ده او باید په وړاندې اقدام وکړو، بس او خبرې وکړي. پر دې وغږېدو چې یو ښه همغږي او ښه ستراتیژي ولرو، تر څو له دواړو لورو د تګ او راتګ د بهیر مخه ونیسو. انقره چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د رول په خاطر پر د هیواد د لویدیځ له لګول شویو بندیزونو سره نه ده یو ځای شوې، اروپایي اتحادیه ترې غواړي چې دا کار وکړي یا د هم لږ تر لږه له روان وضعیت د ځان په ګډه کار ناخلي او روسیې د هیواد او روسیه ته د هغه هیواد تولیدات نه صادروي چې د بندیزونو په لیست کې دي. سپینی ماڼۍ د سی آی اے د پټو تحقیقاتو په اړه د سند هغه رپورټ د خبرېدو هرکلی کړی چې ډیری انتظار کېده او تر اوسه محرم ستل شوی وو. په دغه رپورټ کې چې نن به یې د کانګرس یو کمیټه خپور کړي، په اروپا او اسیا کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د پټو ځایونو په اړه چې پر امریکا د 2001 کال د سپټمبر 12 تروریستي حملې وروسته د القاعده مشکوک فعالان پکې ساتل کېدل، د دغه ادارې د تحقیقاتو جزئیات په ډاګه شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د دغه راپور هغه نسخه به چې ډیر ایډیټ شوی نن د سنات استخباراتو د کمیټې لخوا خپره شي. تمه ده چې په دغه رپورټ کې به له هغه وحشیانه چلند څخه پرده پورته شي چې د سی آی اے د پټ پروګرام په اړه له سلو زیاتو بندیانو سره پرې خبرې شوې دي، هغه چلند چې د امریکا ولسمشر براک اوباما شکنجه بللې ده. د سپینې ماڼۍ بیان جوش ارنست ویل د اوباما ادارې له څو میاشتو راهیسې پلان درلود چې دغه راپور خپور کړي او زیاته کړه چې د عواقبو او د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره په نړۍ کې تاتانه امنیتی اقدامات کړی دي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والتر اشتاین ماریا وزلبیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد هغه تړون په رسمیت نه پیژني چې تیره میاشت د روسیه او د ګرجستان د جلا غوښتونکي سیمې ابخازیه ترمنځ شوی دی. د دغه تړون له مخې چې د نومبر په 24 لاسلیک شو، پر ابخازیه هر پوځي حمله په روسیې پوځي حمله انګیرل کیږي او برعکس. دغه تړون د یو کال په موده کې د روسیه او ابخازیه ترمنځ د ګډو ځواکونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي او روسیه به هم د ابخازیه پاوس د اسری کولو لګښت ورکوي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر چې پرون د دوشمې په ورځ په تبلیسی کې خبري کولې ویل، غواړو بیا پر دې تاکید وکړو چې موږ دغه تړون بیخي په رسمیت نه پیژنو. مسکو په 2008 میلادي کال کې پر ابخازیه سربیره د ګرجستان بل جلا غوښتونکي سیمه جنوبي اوسوتیه هم په رسمیت پیژندلې وه. روسیې دغه اقدام له ګرجستان سره له لنډې جګړې وروسته وکړ. روسیې په ابخازیه کې شاوخوا 4000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. د خبرنو پای
مرسی احمد زوی واچې د افغانستان او نړۍ خبرونه درواورول. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. رپورټونه وایي چې د کندهار هرات پر لویه لاره د یو مسافر وړونکي بس څخه څو تنه مسافر کوز کړای شوي دي. د وسلوالو کسانو لخوا چې یو شمېر وژل شوي، ځینې ټپیان دي او ځینې تښتول شوي. په دې اړه به تاسو حال درکړو. د دې مهم خبره و چې یو امریکایي جنرال په داسې حال کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي خبره کوي چې پرون په تشریفاتي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو محارب ماموریت ختم شو. یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت د اکثر افغانانو ژوند خراب شوی. په دې اړه رپورټ لرو. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي تر هغې چې په نظام کې د حساب ورکونې سیستم رامنځته نشي، په هیواد کې فساد له منځه نه ځي. او په د ژمي په را رسیدو کورنی بي ځای شوي کډوال کوم ستونزو سره مخ دي په دې اړه لا کابل یو رپورټ لرو که وختو ځین نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو تاندې څنګه یو نیمه نړۍ هم له یاده مباسي ولکېږي چې د کندهار هرات پر لوی لاره وسلوالو کسانو د یو مسافر وړونکي بس څخه یو شمېر کسان راښکته کړي دي پر هغوی ډزې کړي دي یو شمېر وژل شوي دي څو کسان ټپیان هم دي دا چې تازه حال څه دی زموږ خبریال احمد شاه فطرت را سره له فرانه د تلیفون په تماس کې دی فطرت صاحب خبرونې ته ستړی مشي د دغه پیښې په اړه د دقیق ځای او جزئیاتو په اړه یې اورېدونکو ته ووایي
تاسو ته سلامونه او اوریدونکو ته همدا شان دغه پیښه د فراه ولایت د هغه شهر چې د هرات کندهار سره وسلوي د فراه ولایت د ګلابورک ولسوالۍ د شلز او خورما په سیمه کې شوې ده یو د څلوي درې سوه موټر چې د هرات څخه یې ډېر وختي څلور بجې حرکت کړی وو غوښتل یې چې نیمروز ولایت ته ولاړ شي د لارې په اوږدو کې د شلز او خورما په سیمه کې وسلوالو کسانو البته ویل کېږي غله دي پرې ډزې کړي دي بېدار موټر یې درولی دی چې په ډزو کې هم څلور تنه ټکان شوي دي یو تن وژل شوی وروسته یې بیا اته تنه نور د موټر کښته کړي چې په اتو کې یو هم ودولی دی مسافرو په مخ کې وژلی دی همداشان مسافرو سره چې ما خبرې کړې او د ډریورانو سره دوی وایي چې ټول زموږ مال او شی چې هغه هم دغو کسانو په ځان سره یوړل د فراه ولایت امنیه قمندان سره ما خبرې وکړې هغه دا پیښه تایید کړه دی وایي چې دا پیښه تازه ده او تر اوسه دوی دومره معلومات لري چې دغه د درې سوه موټر څخه څلور تنه ټپیان شوي او دوه وژل شوي دي دی وایي چې پولیس سیمې ته ژر رسېدلي وه او غله په تشته بریالی شوي دي د ده په خبره چې تر اوسه دوی معلومات نه لري چې دا ځای خلک برمته شوي هم وي خو د دې چیرین روان دي باید ووایم چې په دې وروستیو ورځو کې د دغه لارې چې ده د کندهار سره وسلوي د فراه په مربوطاتو کې امنیتي وضعیت څنګه څه خراب شوی دی د ورځې مخکې هم د لاریو چلوونکو هم ډېر اعتراضونه کړي وو چې پولیس هم په دا غلاو کې لاس لري خو تر اوسه خاصه پاملرنه نه شوې امنیت قمندان وایي چې دوی به جدي تدابیر نیسي او که اړتیا وه ځینې پولیس به هم تبدیلوي هم صاحب یو بله تازه پیښه چې څو شېبې مخکې د فراه په ښار کې وسوه زه غواړم چې لاندې معلومات درکړم یو مهم وشه دی چې په هغه کې د فراه د امنیت قمندانې د امنیت معاون ټپي شوی دی بل چاته کوم زیان نه رسېدلی دغه پیښه د فراه په ښار کې شوې په مرکز کې
ډېر زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت تاسو ورمه ورځم غالبا یو رپورټ راستولې او د همدغه لارې په اړه په کومه کې چې موټروانانو شکایت کوي چې د پولیسو دوه درې پوستې له دوی نه پیسې اخلي او دوی زوري او پاری کې د امنیت قمندان هم ویلي وو چې دوی د څو پوسټو کسان لري کړی دي او د دې لوی لارې امنیت ورته ډیر مهم دي نو د وروستي پیښې نه خدای سي ښکاری چې د لوی لارې لام نام نه د پزنګړې توګه د فراه په سیمه کې د امنیت قمندان د نوو تدابیرو په اړه څه ویل چې د لارې امنیت ساتي او کنه د بامداسې د غلو او لارښوونکو نه ډکي
د امنیت قمندان اول چې د اورزم مکتنی تاسو ول دوه قمندان ته دل کړی واغه چکا په سیمه کې او دا بل سیمه ده د نن بیا هم په دغه چړین کې او اعتراضي جلسه به هم دایروي مخکې امنیت قمندان اول چې څنګه به وکړي چې دا غلارې امنیت به سره تامین کړي امنیت قمندان یو بل شی چې اشاره وکړه هغه ول چې د شاو د فورمان سیمه یو غرنی سیمه ده چې سیمه د هرات مربوطه او همداشان په دا سیمه کې د موټر ډېر وختي هم راغلی و چې هغه درې څلور بجې وي دوی وایي دغه وخت هم ممنوع و دغه موټر راغلی و نو بیا هم دوی خپل تدابیر بېبي کوي لکه څنګه چې ژمنه کړې وبرېدل شي چې څومره اغېزه وکړي
ډېره زیاته مننه کوو احمد شاه فطرت چې د فراه ولایت څخه یې رپورټ راکوه او د هغې مسافر وړونکي بس په اړه یې ویل چې نن سهار د هرات کندهار پر لوی لاره د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغلی دی څو تنه مسافر وژل شوي دي ځینې ټپیان دي او همدارنګه د ځینو په اړه ویل کېږي چې د وسلوالو لخوا تښتول شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
یو امریکایي جنرال په داسې حال کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي خبره کوي چې پرون په تشریفاتي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو محارب ماموریت ختم اعلان شو. دغه جنرال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو زیاتوالي ته په پام سره را روان ژمی د جګړې لپاره مهم بولي او وایي هغه لوری به برلاسی وي چې ښه تیاری ولري. په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ اورو.
یو امریکایي لوړ رتبه جنرال چې پرون په افغانستان کې په تشریفاتي بڼه د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په مراسمو کې ګډون کړی و وایي نه پوهیږي چې د افغانستان وضعیت ته خوشبین واوسي او که بدبین. په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جوزف اندرسن چې دنده یې په ختمېدو ده له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې په دې هیواد کې راتلونکي کال د امریکا د رول کمېدو ته په اشاره وویل، دغه حقیقت چې موږ به په کمو ځایونو کې یو د ائتلاف غړي به مو کم وي د ښکاره د اندېښنې وړ خبره ده. جنرال اندرسن په دې مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د وروستي کال په اړه یو متضاد تصویر ورکړ. داسې تصویر چې په تشریفاتي مراسمو کې د نورو من جمله په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جان کمپل سره په تضاد کې و. جان کمپل د ناتو پرسونل ته وویل چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړې، دومره ښه چې نور له دغه کاره خلاص شوي یاست. هغه زیاته کړه، دغه تاریخي انتقال د هغو پرمختګونو نتیجه ده چې موږ له خپلو شریکانو افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کړي دي. کوآدینی ویر ټایمز له راپور سره سم د ISAF ځواکونو قمندان جنرال اندرسن روان کال یو دوزه خوباله او زیاته کړه، سکل افغان امنیتي ځواکونو ته بې ساري تلفات اوختي. د دغه بهیر مخه نه ده ډب شوی او د امنیتي ځواکونو له لیکو د تېښتې بهیر هم نه دی ټکنی شوی. د هغه په وینا پوځي ماموریتونه اکثره وختونه د استخباراتي معلوماتو په اساس نه بلکې د سیاسي مداخلې په اساس ترسره کیږي او پولیس او ملي اردو په ګډه کار نه کوي. د نیویارک ټایمز په وینا سکل 500 زیات افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. دا شمیره تر مخکینی کال ډیره اوچته ده او نړیوالو ځواکونو ته له ټولو هغو تلفاتو چې له 2000 لومړي کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د جګړې له پیل راهیسې دغو ځواکونو ته رسېدلي اوړي. خو جنرال اندرسن وویل، ښه خبر دا دی چې طالبان په خپله ستراتیژي، مشرتابه او مالي منابعو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې دې مسلې د طالبانو اغېزمنتوب کم کړی دی. هغه وویل، اساسي مسله دا ده چې څوک به د ژمي د موسم لپاره ښه تیاری نیسي چې بریالیتوب خپل کړي. د ISAF ځواکونو قمندان دغه راز وویل، د ښو تدابیرو په ترڅ کې دا هم مهمه ده چې څوک به د دفاع او کورنیو چارو د نوي وزیرانو په توګه ټاکل کیږي. خو د هغه په وینا له اوسني وضعیت ښکاري چې دواړه امنیتي ارګانونه ډېرې ستونزې لري. وسلوال طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو د وتلو په درشل کې حملو ته زور ورکړی، په افغانستان کې په تشریفاتي بڼه د دوی د محارب ماموریت د پای ته رسېدو په عکس العمل کې ویلي دي چې حملې به تر هغو جاري وساتي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلی نه وي. د روان 2015 میلادي کال له پیله به په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نوی ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته به سلام مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي، او د دې هدف لپاره له 1000 زیات بهرني سرتیري چې ډیری برخه به یې امریکایان وي په دې هیواد کې پاتې کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
یو نوی سروی خیلی چی دا تیر کال په نسبت دا اکثر افغانانو ژوند خراب شوه ده. دغه سروې چې د ګالوب نړیوالې موسسې کړې او له زرو افغانانو څخه د هغوی د ژوند په تړاو پوښتنې کړې، په نتیجه کې معلومه شوې چې اکثر افغانان په تیره ولسي خلک وس ډېر ستونزمن ژوند وړي. نور تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ګلوب نړیواله موسسه چې له 2008 میلادي کال راهیسې د افغانستان په اړه سرویګانې خپروي، دا ځل د افغانانو د ژوند د څرنګوالي په اړه داسې مهال خلکو پوښتلي چې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت ختمېدو ته یوازې درې اونۍ پاتې دي. د شوې سروې له مخې د اکثر افغانانو ژوند روان 2014 میلادي کال د تیر میلادي کال په نسبت چې ژوند یې خراب لا خراب شوی دی. د هرو لسو پښتونکو له ډلې شپږو یې د پخوا په نسبت خپل ژوند ډېر تریخ بللی، چې له 2015 میلادي کال راهیسې چې ګلوب د سرویګانو لړۍ پیل کړې، له دغسې وضعیت سره بل هېڅ هېواد نه و مخامخ. د ګلوب د سروې له مخې اکثر هغه افغانان چې له ښارونو د باندې په لرې پرتو سیمو کې اوسي او دوی د افغانستان د ټول نفوس 3/4 برخه تشکیلوي، په خراب وضعیت کې ژوند کوي. یعنې په سلو کې 4/4 کلیوالي خلک نیستمن ژوند لري، حال دا چې دغه رقم په ښارونو کې په سلو کې 9/4 دی. ګلوب مؤسسه وایي، په داسې حال کې چې بې وزلي په ټول افغانستان کې په تیره بیا کلیوالي سیمو کې زیاته ده، یو شمیر د سروې ګډونوالو ویلي چې تیر کال د ډوډۍ د اخیستو توان هم نه درلود. د ښارونو په نسبت په لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو، روغتیایي خدماتو او سړکونو وضعیت هم خراب دی. پر دې سربیره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوالی په تېره بیا ځوانان ډېر اندېښمن کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امن کولو په هدف په دې هېواد کې میشت نړیوال ځواکونه له څه باندې دیارلسو کلونو وروسته په وتو دي. د سروې له مخې اکثر افغانانو چې مرکې ورسره شوي ویلي چې په ښارونو او سیمو کې اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. ګلوب نړیوالې موسسې دغه سروې له زرو افغانانو له 15 کلنۍ نیولې او د پورته عمر لرونکو سره د مرکو په اساس کړې ده. دغه موسسه له 2008 کال راهیسې د افغانستان په اړه د خپلو سرویګانو لپاره هر کال له زرو افغانانو سره مرکې کوي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې افغاني شبکوي ترغی چې په نظام کې د حساب ورکونې سیستم رامنځته شي په دې هیواد کې فساد له منځه نسی. د ټولنې پرون په کابل کې د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځله وویل. په هیواد کې د فساد د ختمولو لپاره د سیاسي ارادې نشتون او د ولس سکوت د فساد د عامیدو سبب دی. یوسف خان زادران په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د دسمبر 9 په نړۍ کې د فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې مدني فعالانو یو ورځ مخکې لیدې نیټه دا ورځ ولمنځله او د فساد سره د مبارزې ژمنې وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې افغاني شبکې غړي وایي که دولت په نظام کې د حساب ورکونې او مجازاتو ټینګ هوډ ونه لري نو د مدني فعالانو د فساد سره د مبارزې له ډیرو هڅو سره هم دا پدیده له هیواده ختمیدای نشي. د دې ټولنې غړي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ او د فساد فزت فعال شخصیتونو لمنځنه کوله افغان ولس او حکومت دواړه فساد کې ښکیل وبلل. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې افغاني شبکې غړي شکر الله مشکور وایي مفسدین اوس هم په امن کې دي چې باید مجازات شي او خلک هم باید د فساد په وړاندې غږ اوچت کړي.
د سیاسي ارادې نشتوالی، فلوړه کچه مافیا، د ظرفیت نشتوالی، د حکومت کې د اغیزمنې او مؤثرې پالیسۍ او ستراتیژۍ نشتوالی، او همدارنګه په داخلي او خارجي ځایونو کې د مفسدینو لپاره د امن ځایونه، که چیرې موږ سره همغږي شو انشاءالله په ډیر کم وخت کې به د فساد ټغر له افغانستان نه ټول شي.
د فساد په وړاندې مبارزین وایي حکومت باید له تیرو وزیرانو او نورو چارواکو د حساب لړۍ پیل کړي او د نوو مقررېو څخه مخکې هم د هغوی د رایې ثبت کړي ترڅو په راتلونکي کې د هر وګړي د فساد اندازه معلومه شي. د فساد په وړاندې د مبارزې افغاني ټولنې د فساد د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو درې افغان شخصیتونو ته د هغوی د پاکو کارونو او د فساد سره د جدي مبارزو په خاطر چې د کال په اوږدو کې یې کړي د شفافو اشخاصو تقدیرنامې هم ورکړي. د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار، مدني فعال خوشحال روحي او د څارنې او ارزیابۍ د کمیټې غړي یما ترابي د 2014 میلادي کال د شفافو اشخاصو په نوم ونمول شول. خوشحال روحي وایي د فساد سره مبارزه په خپله فاسده شوي او کلړۍ همداسې روانه وي د عامو افغانانو د ډیرو هڅو سره هم فساد له هیواده نه ختمیږي.
ټول عمر په تیاره لعنت وایي خبر وي چې وشمه روښانه کوي. که تاسو غواړئ چې ذهني فساد ختم کړئ نو باید زموږ هغه سقوط شوي، نسکور شوي معنوي او اخلاقي ارزښتونه بیرته احیا شي، او هغه دپاره یو ملي ستراتیژي او یو ملي هوډ ته اړتیا ده. فساد باید له هغه ارګانونو او له هغه ځایونه شروع شي چې د هغوی مسؤلیت د فساد سره مبارزه ده، یعنی قضا، څارنوالي او پولیس.
افغانستان په تیرو څو کلونو کې د نړۍ د فاسدو په دریو اولو هیوادونو کې راځي، خو په دې وروستیو کې یو سروې ښیي چې د نوي حکومت لراتک سره فساد یو څه کم شوی او افغانستان څلورم مقام ته لوېدلی دی. خو عام خلک بیا وایي که څه هم نوي حکومت ته په لومړیو وختونو کې له دې عمله خوشحال وو چې د فساد د ختمولو ځینې اقدامات یې پیل کړل، خو وایي دا چې د دې اقداماتو نتیجې لا نه دي په ډاګه شوي دوی د فساد د ختمولو په اړه په ورکړل شویو ژمنو لږ بې باوره کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژمی په را رسیدو کورنۍ بي ځای شوي په خاصه توګه ماشومان د مرګ لږ وخت سره مخ دي. په کابل کې چې له بیلابیل ولایتونو بي ځای شوي کورنیو پکې اړولي، یوه هم د شیر محمد کورنۍ ده چې شپږ ماشومان لري او په نشو اخته شوي دي. شیر محمد په دې رپورت کې تریخ شون ته کتنه شوي وایي چې میرمنې د همدې بي وسلې له لاسه مړه شوه او دوی غواړي خپله یوه نیم کلنه لور د بي وسلې او لوږې له لاسه وپلوري. صفي الله ستانکزي په اړه رپورت جوړ کړی.
د ژمی پر رسیدو سره هغه سلګونه کورنۍ چې په کابل کې تر خیمو لاندې ژوند کوي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. دا کورنۍ بې ځای شوې ډیری له زابل، کندهار او هلمند د جګړو او بېوزلیو له لاسه کابل ته کډه شوې دي. د دغو کورنیو ماشومان چې لا هم په لوڅو پښو لوبې کوي او له سړو یې لاسونه لړزیږي، د ژمی له رارسېدو او د هوا له ډېر سړښت څخه سخت ځورېږي. په دغو خیمو کې داسې ډېرې کورنۍ میشتې دي چې لویان او ماشومان یې په نشهیي موادو له هغې ډلې تریاکو اخته شوي دي. عبدالوکیل نهه کلن دی. ټول وروڼه او خویندې په تریاکو روږدي دي او مور یې هم د بېوزلۍ له لاسه مړه شوې ده.
زه یقینم زما پلار ما ته تریاک لګوي چې ما ته یا یخ ونه وي یا چې وژنه سم.
له عبدالوکیل سره د هغوی خیمې ته ورغلم. پلار یې شیر محمد او پنځه وروڼه او خویندې پکې ناستې وې. شیر محمد وایي درې میاشتې مخکې میرمن د درملو د نشتوالي له امله مړه شوه او له خپلو ماشومانو سره په دې سړو کې شپې سبا کوي. شیر محمد وایي د دې لپاره چې ماشومان یې د لوږې له لاسه ونه چیغېږي، دا یې اړیستی چې تریاک او نشهیي مواد ورباندې وخوري څو د لوږې او بېوزلۍ ټولې چیغې بندې کړي.
دوه یا درې میاشتې کېږي زما یو سیاسره وه، پیسې نه وې، شی نه و، آباد ته بوتئ وفاتې وکړي. دغه کوچنیان ماشومان اطمینان پاتې سوه. دا شیان چې دي، دا مومنان، دا کوچنیان چې دا نشهیي توګه موږ دوی ته ورکوو، د لوږې ورکوو، شی نهشته، پیسې نهشته، ژوند نهشته چې موږ دا کوچنیان وساتو.
شیر محمد وایي د بېوزلۍ او لوږې ختمولو ته هېڅ چاره نه لري له دې پرته چې روزه وپلوري. روزه د شیر محمد یوه نیم کلنه او تر ټولو وړه لور ده چې له خپلې مور هم بېله شوې او اوس خرڅېږي.
ما بله پلا دا کوچناک انجلۍ یو سړي ته وویل، ما موږ وږي یو، تږي یو، دغه انجلۍ هر یو چې غواړي زه په لک روپۍ ورکوم بویز نسته، پیسې نسته، ما زه نسم ساتلی، دغه مومنان زه نسم ساتلی، هر مسلمان چې غواړي دغه کوچنیان هغه دې بوزي زه نه غواړم، زه نسم ساتلی. نن دغو نه ډوډۍ نسته چې زه دا ماشومان ته اوس نن ډوډۍ واخلم.
روزه لا په خپلو خاپړو او ماشومانه لوبو لګیا ده، خو ډېر ژر له خپل پلار خدای پامانۍ اخلي څو د خپلې کورنۍ د مړولو لپاره یوه لویه قرباني ورکړي. عبدالوکیل او روزی پلار وای د ژمی پر رسیدو سترګې په لار دی، څو له دغو بې موره ماشومانو سره څوک مرسته وکړي، خو هیڅوک د دوی خیمې ته نه دی راغلي. د له حکومت او ملي سوداګرو غواړي چې د ده د کورنۍ په څیر له هغو سلګونه کورنۍ سره مرسته وکړي چې نه یې سبا او نه یې بېګا شته، ټول سخته لوږه تېروي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اوسم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه.
کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت د ختمېدو او په دغه هیواد کې د سولې د بهیر په اړه لیکنې کړې دي. محور په خپله سرمقاله کې لیکي، په افغانستان کې د ناټو دیارلس کلن ماموریت په داسې مهال پای ته ورسېد چې لا هم په دغه هیواد کې جګړه روانه ده او د سولې بهیر هم مبهم دی. په مقاله کې راغلي دا چې افغان ځواکونه اوس د جګړې مسؤلیت لري او یو خطرناک دښمن سره مخامخ دي، نو په کار ده چې په وړاندې همداسې یوه جنګي تګلاره خپله کړي. وړاندې په مطلب کې سپارښتنه سوې ده چې وروستیو پیښو ته په کتو دا اړتیا سته چې باید پر کشفي ارګانونو پانګونه زیاته سي او د افغان ځواکونو تجهیز هم پام وسي. وی سابیا په خپل لومړي مخ کې د نیویارک ټایمز هغه مطلب لخیسې چې عنوان دی د افغانستان په جګړه کې د امریکا بیا ښکېلتیا ستره تېروتنه ده. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اوباما تر ټولو زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو قوي اراده درلوده او ویلي و چې ټول امریکایي سرتېري به د 2018 کال تر پایه له افغانستان وځي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ښاغلي اوباما په دریځ کې وروستي بدلونونه ښیي چې امریکا یو ور بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېلېږي او د مطلب لیکونکی دا د امریکا ستره تېروتنه بولي. سرنوشت بیا په نننۍ ګڼې کې په همدې ارتباط د امریکا د مستعفي دفاع وزیر چک هیګل خبرې راخیستې چې افغانستان ته یې په خپل وروستي سفر کې څرګندې کړې. ورځپاڼه زیاتوي ښاغلي هیګل د افغانستان په ختیځ کې له خپلو سرتېرو سره د خبرو پر مهال وویل چې ستاسو دنده تر اوسه نه ده خلاصه سوې، بلکې کېدای سي په راتلونکي کې له ځینو ننګونو سره مخ سئ. د ورځپاڼې په حواله ښاغلي هیګل ویلي امریکا نه غواړي په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. وی سر ورځپاڼې د نن ورځې په ګڼه کې همدارنګه له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پټ خبرو د ردېدو په اړه د همدې شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانکسي څرګندونو ته اشاره کړې ده. په مطلب کې د ښاغلي ستانکسي په حواله راغلي چې وایي تر هغو چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د ثبات دوه اړخیزه پالیسي ونه لري، دغه هیواد تلپاتې سولې او ثبات ته نسي رسېدلی. محور ورځپاڼې هم د نوموړي د خبرو یوه برخه راخیستې چې وایي هغه څه چې موږ په سوله کې بریالیتوب ته رسولی سي هغه د حکومتي رهبرانو موقف دی چې ټول باید له یوه موقفه خبرې وکړي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم وخت لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته له مرزي احمد زی اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی حکومت له وزیرانو سره خدای پاماني وکړه او د هغوی د خدمتونو ستاینه وکړه. د ګلوب نړیوالې مؤسسې یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په تناسب د اکثرو افغانانو ژوند خراب شوی دی. سروې ښیي اکثره افغانان اوس ډېر ستونزمن ژوند ته مخ کوي. د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې د نشه یي توکیو د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کونړ چارواکي وایي پرون مازدیګر د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په شلتندري کې یو پاکستاني طالب وسول وشلی او یو بل ملګری ټپي کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ایالتي وکیل د برمتنیونکو له منګلو خلاص کړ چې د مې په میاشت کې له خپلې میرمنې سره اسلام آباد ته نږدې وسلوالو تښتولی وو. د اروپي اتحادیې د بهرنی سیاست مشروي د اروپي اتحادیې غړیو ته پکار ده چې له نړیوالو شریکانو لکه ترکیې سره له نږدې کار وکړي. سپینه ماڼۍ د سی آی ای د پټو تحقیقاتو په اړه د سناد هغه رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی چې ډېر انتظار کېدو او تر اوسه محرم ساتل شوی وو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد یې هغه تړون په رسمیت نه پیژني چې تیره میاشت د روسیې او د ګرجستان د جلا غوښتونکي سیمې ابخازیا ترمنځ شوی دی.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو، تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې یعنی د شپې لخوا په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. اوس د ازادۍ راډیو ته غوږ کړئ. دا خبری مطالبه برخه پای ترسو ونیزو پروګرامونو ترازو د ځوانانو لپاره د ساده رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. ورپسې د خزو لپاره زموږ ځانګړی خبرونه نیمه نړۍ له یاده مباسي
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله مو چاته خیر ور رسیدلې؟
هغه ته جای نه مګر ته جګیګو او هغه زموږ په ځای کې کینی
او بم ډېر سیم کې دوړ به پوره با سلا خو
ما هم د خپل خوراکه می مور کړه باوجود کې چې ډېر اوږی و.
تقریبا یو دکاندار لسلو جوړو زیاتې چپل او بوتان راکړه.
ل یو چا سره لخه کول ورسته مو څومره د سکون او خوشاله احساس کړي.
د سه احساس کو چې موږ ډېر یو غټ کار کوي.
ډېر خوشاله خپل خوشالتیا مې نشو دا کال
به خیر خوشاله خپل کالي کې نه زایلم او خپل ځان باندې خپل ویاړ کو.
دوستانو، د خیر خېګڼې کارونه د یو ځوان پر شخصیت څه ډول اغیز کولای شي؟ د تاندې څنګه نننې موضوع مو هم ده. زه نورګل شفق یم. ملګرو، کله مو کوم نابینا یا ضعیف لسړک پورې استلې، کوم سپینګيري یا سپینسر ته په موټر کې لخپل ځای پاتې دیلی، د خپل خلې ډوډېمو کله لچا سره نیمه کړي، تاسو کدا سې څمکړي وینو هغه خوشالۍ او سکون چې د تاسو زړه او روح ته رسیدلې زی نشم درته تشریح کولې. د کابل په هنتون یو محصله مشغان وای همزولو چې داسې ډېر د خیر خګنی کارونه کړي او احساس کوي چې ډېر لوی کار کړي او خدای ته ورنیک دي شوی.
کله چې موږ له پنتون نه مثلا خپل کورته زو، اکثرا موټرو کې هغه خزه سي بيوازل دي، یعنی لکسانت موږ خزونه نه سو، هغه زری دي، هغه ته جاي نه موږ ته جګیږي او هغه زموږ په ځای کې کینی او همداسې کومرونز سړی د موږ پلار په جای هغه لسره کتیر کو یا هغه کو داسې نیکنه خو ډیرم کړي او هر انسان ته لازمه ده انساني دنده ده یو داسې احساس کو چې موږ ډیر یو غټ کار کړی دی او نیکی کولو انسان یو رقم خپل خدای ته نږدې کیږي او نور خلک وخت دی موږ نیکی ویني او نور خلک هم تشویق کیږي نیکی کول ته.
ملګرو محمد انور وحدتی د غزنی اوسیدونکو ځوان دی د یو ماشوم کیسه کوي چې په خیال کې د هغه سیره ورته د کړي خور یادوي.
ډیر مرسته کړم د خو مو زړه تر ډیر تیر ده نږدې ده روزي میاشت و کار کې روانم یو ماشوم می لاس ونیول مې یو نانوای ده بوت خو د روزي میاشت ډوړې نه پخې ته د ورځې ټینکی به مې یو دکان ته بوت یو چی مرته وخت ډیر خوشاله سو تر ډیر وخت پورې د ماشوم مسترګي او چیرې مې په زړه کې او سترګو کې ګرځیدله هم ویل کې چې ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړي نو ان شاء الله وطن به مو جوړ شي. ډیر خوشاله خپل خوشالتیا مې نشو دا کال اساسول څنګه کچیر ته ځوان نور خلکو سره همکاري وکړي او مرسته وپاره خلق په فکر کې دی وطن دی
پل د عقیدې کلې وطن لرم د په محبت باندې ایمان لرم ز په محبت باندې ایمان لرم.
ملګرو اوریدلې مې دي چې که یو چا درته د مرستې لاسونی نو خوشاله شه ځکه چې خدای د دومره خلکو ترمنځ یوازې په تا کې د هغې مرستې د کولو قوت یې کړی دی. یوه ورځ یو سپینګیری سړی او میرمن یې لسینده نشول پورې وتلی خو خدای پاک د یوه ځوان محمود دلګیر سترګې د هغوی په خواور واړولې. دوستانو محمود وای
یو ورځ داسې د مازیګر ټیمو د سین په غاړه چې کتلې مې یو دوه نفر راغله یو سپینګیری سړی او بل میرمن ورسره وه نو راغله اوبو ته چې وکتل نو اوبه م ډېرې وې سین کې ورته حیران بهران ولاړو نو خو دغه وکتل څوک نه و زه داسې تېنه لرې موم خو ما چې دوی خلکو ته وکتل نو زړه کې مې شک شو چې والا دا خلکو کومک ته ضرورت لري زما هم څه ضرور کار وم هغه وخت کې چېرته روان وم خو په دوی مې نظر ولګېده دوی څنګ ته چې راغلم نو د سپینګیری بابا ته مې وویل چې بابا جان زه به یو یو په شاکم او پورې به م باسم نو خو همداسې و چې دواړه به پورې باسه له خوا ده ډېرې دعاګانې هم راته وکړې.
همزلو وایي هر سړی تر خپله وسه پړ دی نو نیکي که وړه وي او که لویه نیکي دا. ارزو محمد یوې ناروغې میرمنې ته د خپلې خولې ډوډۍ ورکړه خو دا ارمان یې په زړه پاتې شو چې کاش نور مرستې هم ورسره کړې وای. هغه وایي
څو ورځې مخکې موږ موټر کله نه راغلی لاړو د الیبت چفخانه کې چمن کې کېناستو نو ډېره وږي وم شیدې او یو قطۍ خرما مې اخیستې غوښتل مو چې دم د جلیدان سره خوړو چې هلته یو ښځه ناسته وه دوه ماشومان یې درلودل قصه یې چې خپله ماته وکړله چې داسې وضع مې ډېره خرابه ده دوه ماشومان لرم مېړه مې بېکاره ده کرایي کړ نو ما هم دغه خپله خوراکه مې مور کړه باوجود کې چې زه ډېره وږې وم او نور مې داسې کول که چې څه پیسې ورمې کړې ما ډېرې لږې وې کور ته چې کله زه لاړم دا قصه مې وکړله ډېره بې چرته وه پلار مې پیسې راکړې وای زه کوي سبا ته ورشه خو چې لاړم الیبه چفخانه کې مې د هغې مریض پوښتنه وکړه پیدا مې نه کړه تر اوسه پورې مې په زړه کې ډېر ارمان پاتې ده ول نه یو صنفه مې ناسته وه وایي په خدای تا دا ډېر ښه کار وکړې دې نه چې ما تا خوړلې وه دا دې ته ورکړل یعنې په هغه نسبت چې ما په هغه ورځ یو کباب یا بله څه خوړلي ول دونه فایده نه وه هغه روحان یعنې هغه سره مې چې کومک وکړې که نه روحان زه یو هغه مې وکړو چې یو څه ورته وشول ډېره زه په دې کار خوشحاله وم. دوستانو پیغله ارزو چې اوس د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده شپږو کاله پخوا د بادغیس ولایت له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې کولو لپاره لومړی خپله او بیا د نورو ملا وتړله. هغه داسې کې سره ته کوي
نه پیګم پینځه ته کشپګه ته په بدغیس ولایت کې او سیل راغله خلګې رمانځ یو ما شومان خزي ټول او به سر پناه به سر نوښت به کور پاتې هغه کې مونږ یو سی یو د ما شومان د نیوز ونان یو ګرو درلودله ما تخپل رقم د سی جړه راغله فکر مې وکړ خایزه په مغزي کې بیا موږ وخت مونږ یو پروګرام په لار واچو او یو هفته مکمل مونږ یعنی په غاړه کې صندوق واچو د ټول وزارت خانو باندې مونږ هر یو تلاړو د ټول مشران دې ته وڅول چې دوی د دوه خلکو سره کومک وکړه ولا د سی ما یو څوک د په وزارت کې خپل جیب کې پیسې نه وي د بل نه قرض واخیستې ما یو څه کړي ولې د خپل دغه غدایګرو خپل د جیب نه یو پکې راوخته په صندوق کې واچول نو هلته واقعا زه ډیر زیات خوشاله ما او یعنی هم د اختر شپې ورځې وي د اختر ما ته دوه چنده خوشحالي او ډیر زیات پیسې هم وسولې دوی ته مکالم وخت خوړه او کمپاره د شان دام بیا ورولې خو سن بیا په تلویزیون کې او خود چې د بادغیس خلک یې خپل مننه وکړه ویل چې دا سیمونګ سره کومک سوې دا ډیر زیات خوشاله نو دا وینم ما به ډیر خوشاله کله کې نه زایدم او خپل ځان باندې مخپل ویاړ کوم چې ما وکول سو اقلا نفس کومک کوم او چا سره
مستی مستی دا زوانی زوانی دا خبر بیٹی یا بخانی دا
تیر کال د بدخشان د اورګو سیمې د ځمک خویدنې پیښه به مو په یاد وي دوستانو. په ټولنیزو رسنیو خصوصا فیسبوک کې ګڼو کسانو ولیکل چې بدخشانه په غم دې شریک یو. خو داسې ځوانان هم کم نه وو هم زولو چې د همدې فیسبوک له لارې یوازې غم راضي ښکاره نه کړه، بلکې د پیښې قربانیانو ته د مرستې د راټولولو لپاره دکان په دکان او کوڅه په کوڅه وګرځېدل او د مرستې پیل هم له ځانه وکړ. د دې ډلې یو فعال ځوان حزب الله اتل وایي
کیسه له فیسبوک پیل شوه. ټولنیزو رسنیو کې اصلا پیښه د بدخشان پیښه ډېره دردونکې وه، نو ټولو خلکو په الفاظو کې وغندله. بیا یو ډله ځوانان سره راټول شول، نظر یې ورکړو چې عملا څه کولی شو. نو هماغه و چې خپله سره راټول شو او یو ملګري یې وړاندیز وکړ چې یو پلاستیک باید ولري او هغه پلاستیک یې ماته وسپاره، نو دې پلاستیک کې هم باید څه پیسې وای. نو زموږ ډلې اول دا اخلاص وکړ او هغه چار څومره وسه کې د هغې په دې پلاستیک کې واچولې. له هغې وروسته خلکو ته معلومه شوه چې دغه پلاستیک کې چانده ټول لګیو هغه د ورګو د پیخ لپاره ټولې چې هغه موږ ځان سره وړې ورقې نیولې په بازار کې وګرځېدو. کچا یو افغانۍ مرسته کوله، کچا 15 افغانۍ مرسته کوله، سلویو تر زرو هم دکاندارانو موږ ته اضافي لباسونه راکړل. تقریبا یو دکاندار له 100 جوړو زیاتې چپلقې او بوټان راکړل. خو خلکو موږ سره وکړه او موږ دغه ور ورسولې. چت چې رسېدلې وي دوه به خامخا کړي.
ملګرو حزب الله تل زیاتوي چې د خیر ښېګڼې کارونه کول د ځوانانو مسؤلیت دی او کله چې مسؤلیت پر ځای کېږي نو مثبت غبرګون تر سترګو کېږي. اتل وای دوستانو چې زموږ په دې کار خلک له موږ ډیر خوشاله ښکاریدل، زموږ ستاینه یې کوله او باور یې را باندې درلود. دی د یوې سپین سرې مور د زړه خوږی او مینې یوه جالبه کیسه راته کوي.
اکثریت کسانو مینه خپل ښکارا کوله، اما یو نیم پکې داسې هم ول چې منفی غبرګون به خود. اما په ټوله کې د خلکو غبرګون مثبت او خلکو موږ ډیر تشویقولو. موږ د اباسین زدران مارکیټ کې پیسې ټولولې. کله چې اول منزل ته ولاړو یو زړه مېرمن ودی افغانۍ مرسته وکړه. د پیسو خلطه لما سره وه چې لږ سوډان دلاړو 1500 افغانۍ مرسته وکړه. خو موږ د اباسین زدران مارکیټ سر ته ولاړو، بیرته چې له هغې ځای راکوشو دا مېرمن څو دوکانونه وړاندې راغله، خپل سودا یې ټوله کړې وه، د دروازې مخکې ایښې وه، انتظار و چې څوک به راځي دا به بوزي. نو چې موږ یې ولیدو موږ ته ناره کړې چې تاسو دلته راشه. چې کله ور نږدې شو ویل دې مېرمنې خپل وړې بکسګۍ ته چې په لاس کې وه لاس یې کو 1000 افغانۍ رابېلې کړې او دا یې ور واچولې. وایي دا زما خپل شخصي پیسې دي. د مور احساس ډېر سپېڅلی و چې موږ اعتبار وکړو. زموږ لباس او هغه زموږ برخورد د مېرمنې سره ځانګړی او دی هم تر تاثیر لاندې راوست. هماغه وه چې خپل 1000 افغانۍ د ورګو د پیښې لپاره رابېلې کړې.
همزولو د اتل ملګرو د پکتیکا د والیبال په سیالۍ کې د شوې پیښې له قربانیانو سره هم له مرستو دریغ ونه کړ. لاړل او د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د دې پیښې ټپیانو ته وینه ورکړه. اتل وایي چې که په ټولنیزو رسنیو خصوصا فیسبوک کې د داسې پیښو غندنه کوو نو تر څنګ باید د عملی مرستو لپاره هم مټې راونغاړو.
هر پیښه چې وي، هر هغه پیښه چې زمونږ له واک وتلي وي، هېوادوال مو پکې زیانمن کېږي، دوی سره باید مرسته وسي. یوازې په فیسبوک په غندلو نه کېږي او نه یوازې په هغه چیغو کېږي چې موږ درسره یو، موږ به داسې یو. کاملا مرسته پکار ده. دا مرسته یوازې د پیسو هم نه ده. کېدای شي هغه ورځ ډېرو دوستانو اوس ډېر تغییر راغلی. هېوادوالو چې کله د پکتیکا د پیښې غږ وشو، په هماغه نیمه شپه په کابل کې روغتونونو ته ولاړل، وینې ورکړه. دا تر ټولو مهم کار دی، ځکه هغوی اوس تر هر څه ډېر وینې ته اړتیا لري او دا کار ځوانانو وکړ. نو همدغه ډول هغه کسانو سره چې اوس د کورنیو سرپرستان یې له لاسه ورکړي، کېدای شي اکثریت پکې سرپرستانو، دوی سره باید مالي مرسته وشي. شخصیت نه وړاندې یو څه بل وایو، اصلا مسؤلیت پذیریه، مسؤلیت منل دي. دا زموږ ځوانانو مسؤلیت دی چې یوازې په دغه ساحه کې په خبرو باندې وسنه ونه کړو. نو کله چې مسؤلیت جوړ شو، مسؤلیت مو ترسره کړ، په خپله د خلکو غبر ګون مثبت وي، شخصیت جوړونه کې مثبت تاثیر لرلی شي.
هغه ځوانان چې له نورو سره مرسته کوي او په ټولنه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي، که یو خوا په خپله ذهني او روحي تسکین مومي، نو بل خوا یې شخصیت ورسره لوړیږي او خلک ورته په ښه سترګه ګوري. همزولو داسې څه آرزو وایي.
زما په نظر صرف فساد د شخصیت مثبت اغېزه کوي، ځکه په داسې توګه باندې هغه ټولنه کې ځان ته یو ښه موقف پیدا کوي. خلک ورته د احترام په سترګه باندې ګوري، د یو ښه انسان په سترګه باندې کتل کېږي، ورته د ورورولۍ او د وطن دوستۍ احساس دی چې د ته شخصیت ورکوي.
را
راځي همزولو د ذهني او روحي تسکین د مندل لپاره او د دې لپاره چې په خپل ټولنه کې یو نیک او خیرخوا انسان واوسو نورو ته خیر ورسو په همدې هیله نننې تاندې څنګه رانغاړو د خبرونه دوستانو چې هر شنبه او تکراری سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com د بریښنالیک را لګولو لپاره پته دا ده شفق ان at rferl.org په امن کې اوسه
یو د سمندر هم د زړګي درم یو د سمندر هم د زړګي درم بل د اباسین هم د جانان لرم جب محبت باندې ایمان لرم
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنئ هغه میرمنه چې معاش اخلي د خپل معاش د مصرفولو صلاحیت لري که د میرمنو معاش کورنۍ تری واخلي د دوی په کاري روحیه به څومره بد اغیز واچوي په دینی منړی کې چې زه مسعود نیازی درته وړاندې کوم پر همدې موضوع تم کیږو خو په سر کې له وګمې رشیدی د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل شوې ده په کابل کې د امریکا سفارت وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو کمپاین دی وستر هدف د ترلاسه کولو لپاره ښه هڅه ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو کمپاین د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د نومبر په 15مه پیل شوې او د دسمبر په 10مه پای ته رسیدي د کار نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د جنسیتي تبعیض له امله خلک یو برابر حقوق نه لري په دې ریپورت کې راغلي هغه مېرمنې چې لوړې زده کړې لري او له نارینه همکارانو یې تجربه ډیره ده خو بیا هم له کمه حقوقونه برخمنې دي د اروپا په لسو هیوادونو کې هغه مېرمنې چې په لوړو مقامونو کې کار کوي په میاشت کې 200 یورو د خپلو نارینه او همکارانو په پرتله کمی اخلي او رسته خبر ده چې د کندوز چرواکي وایي چې په دې ولایت کې ساکال د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي د دې ولایت د خزو چارو مشر ناهید آصفي ازادي رادیو ته وویل چې د روان کال په اتو میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې اویا پیښې ثبت کړې دي نو مې وړي وایي بېوزلي بیکاري ناپوهي او د امنیت نشټوالی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل دي
نو اوریدونکو چې میرمنې لکوره بیرون کار کوي یو اندازې پیسې لاسته راوړي او د نارینه په څیر د کور ضرورت پرې رفع کوي خو آیا خځې واقعا مکلف دي چې خپل معاش خپل خاوند یا پلار ته ورکړي او کدوی ترې په زور اخلي دا جواز لري چې میرمنې چې معاش اخلي د کورنۍ غړي یا خاوند ټول پیسې ترې اخلي او دیته د ضرورت وړ پیسې هم نه ورکوي او دا ورته وایي چې ته زما له برکته کار کوي نو دا پیسې زما حق کیږي د کابل ښار اوسیدونکو مریم چې په وی ادارې کې کار کوي وای پلاری ټول معاش ورناخلی او دی تیور په هم نو ورکوي دا وای صحیح ستونزه هم لري خو پیسې ورسره نشته چې خپل تداوی پری وکړي
زه یو صحیح مشکل لرم چې کله تنخوا واخلم زه کومه پیسې کور تراوم هغه ټول د مانم پلاره خلی او د ماده صحیح مشکل لپاره د روزمره خرڅ لپاره ما سره بيخي پیسې نه پاتې کیږي یعنی ما اصلا کوم خرڅ نه راکوي او وای چې د دې موږ د برکت نه دي چې ته دا کارونه کوي او د بار توازی وظیفه اجرا کوي پیسې نه راکوي اساس مندل چې دا اصلا هیڅ خبر نه ده ځکه زحمت وباسم خپل اورست رم خپل ټول وخت رم چې زه ځان ته یو څو روپۍ پیدا کوم د ځان خرڅ پیدا کوم د خپل روزګار خرڅ پیدا کوم خو اصلا ماته کومې پیسې نه پاتې کیږي او نه ماته کوم خرڅ د دې لپاره راکول کیږي چې زه خپل روزمره کارونه او خپل مشکلات په حل کړم. طبعا کله چې تا ته کوم مزد په لاس در نشي زحمت پی وباسې نو اطمن نو ولې نه سړی مایوسه کیږي د خپل ژوند نه خفه کیږي چې دا ولې داسې کیږي.
مېرمنې له دومره ستونزو سره چې د کور کارونه هم کوي او بیرون هم زحمت باسي کار کوي خو کله چې معاش واخلي خاوندې په خپل جیب کې ږدي او دې ته هیڅ نه ورکوي. مرزیه د همداسې یوې مېرمنې کیسه کوي چې خاوندې ټول معاش ترې اخلي او دې ته په میاشت کې 200 روپۍ ورکوي.
دغه سې خزې زه پیژنم کله چې معاش واخلي میلې ورته وایي چې ساعت معاش واخستله چې کله خزې غریب معاش واخلي معاش چې نه اخلي چې رئیس ته سل 200 روپۍ ورکوي یا نه ورکوي وایي چې ته خزې څه ضرورت نه لري پیسو ته سړیم زه سړیم باید پیسه ما سره وي چې زه خرچ راوړم کور ته. هغه ښځه غریب څومره چې کله راشي چې ورته یم څه دې کول یوله څه پوښتنه کوي ماش خو زما نه میړه اخلي زه سړی د ماش نه لرم داسې ناراحت احساس کوي داسې ښه احساس نه لري په دې خپه یي پریشان چې ماش اخلم زه منډې را منډې وایم مګر هېڅ ماش میړه را نه اخلي څه ضرورت ده زما ضرورت چې ما وظیفه باید ولرم خو دا ده چې په زور میړه یې چې تو باید معاش واخلي او معاش خپله نه مصرفوي میړه چې نه اخلي.
کله خدا سه هم وی چی خاوند د میرمنې ټول معاش اخلي او په بدلارو یې مصرفوي. پښتانه چې د دولت کارکونکو د وای چی ټول معاش یې میړه تری اخلي او په بدو کارونو یې مصرفوي نو دا ډیر د خفګان احساس کوي.
اما چې کله میاشت په میاشت واخلم نو خاوند می ټول پیسې را نه واخلي فلی ماشومان ته مې نه راکې ماته نه راکې ډیر زیات خفګان احساس کوم ځکه چې مسولیتونه مې ډیر دي ماشومان می واړه دي مکتب ته ځي په ډیر ستونزو وظیفې ته زم راځم او لدې سره سره می میړه چې کله معاش واخلم مرتوي د ټول پیسې زما حق دی زه تا وظیفې ته پرېږدم که زه دې پرېنهدم ته دا پیسې د کومه کوي او دا پیسې په بدو لارو دونه مصرفېږي ځکه چې سګرټ پې اخلي چرس پې اخلي کور کې کار نه کوي ماشومانو په روحیه باندې هم تاثیر کوي زما خپله روحیه باندې هم تاثیر کوي ډېره روحیه مې ضعیفه شوې ده.
دینی عالم عبدالحنان عصمت پر وینا هیڅوک دا حق نه لري چې له میرمنې معاش واخلي ځکه دا د دې حق دی او که څوک په زور ترې اخلي دا ظلم دی.
هیڅوک حق نه لري چې د ښځې حق معاش دا معاش لري و تنخواه لري کار کوي دا پیسې لاس راوړي دا د اخیستل لپاره هیڅ چاته مجاز نشته چې هغه پیسې تنه واخلي قطعا حرام دی د خپل حق دی. هغه څوک چې په ښځه باندې ظلم کوي دغه په شکل سره چې هغه باندې کار کوي پیسې تنه اخلي نو دا انسانیت سره حد تک ته حد کې انسانیت ته دا یعنی یو داسې پرزا دا حسابوي چې کنه د دې نه کومه استفاده چې دا سړی کوي کمیړی دی حتی ولو کپلار یا څوک چی چې هغه د اسلام په چوکاټ کې کار کوي هغه یو څه درې لري هغه په زور تنه اخلي دا غصب دی یقینا هغه د پاره دا حرام دی.
ځینې خلک خلا بیا دا سه هم وی چې خپل میرمنې ته وایي ته زما ل برکت کار کوي که زه اجازه درنکم نو کار نشي کولای. د ښاغلي عصمت په وینا په اسلام کې ښځو ته د کار حق ورکړ شوی دی نو هیڅوک یې ممانعت نشي کولای.
اصلا اجازه ورکول چوکاټ د اسلام کې وي هغه ته اجازه شته چې بیرون لاړ شي کار وکړي شرعي کار کول نه ممانعت کول دا په خپله ګناه ده او دا چې هغه اجازه ورته ورکړي دا احسان په برای چې دا تا باندې کار کوم ما مخکې خبره وکړه دا یو حد تک داسې چې کنې دغه من حیث د یو پرزی دی د نورو موجوداتو په شکل سره دا استعمالوي مګر دې ته انسانیت په سترګې نه کتل کېږي یقینا دا ګناه ده.
شفیقه هم یو ښوونکي ده وایي چې خپل معاش مې په خپل زړه کورنۍ ته ورکوم او ځان ته مې هم یو برخه بیلوم نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم
ژوند نه ډېره زیات راځي ما شکر دی او زه چې کله خپل معاش اخلم خپل مور او پلار ته ورکوم او د خپل ژوند کوم ستونزې چې لرم هغه په رفع کوم او بل هر چا سره مې چې ترلاسه کی خپل مرسته تر سره کوم او خوشاله یم چې خپل ټولنه کې یو ښه دنده تر سره کوم او نور خلکو ته زما مرسته رسیږي کوم پیسې چې ما ته پاتې کیږي نه هغه پسند اس کوم او نور مې مور او پلار ته ورکوم.
ځینې نارینه هم دا فکر کوي چې پیسې باید له خزو سره وي ځکه چې خزې ته د کور مصارف معلوم وي
او ذخیره کولای همشي. د انجینر جیلانی په وینا د خپل ماش خپل میرمنې ته ورکوي، ځکه چې هغه د کور له مصارفو خبره ده او کله کله خو یې له د پټې ساتي هم چې د ضرورت په وخت کې بیا ورکوي.
زه چې کله چې ماش اخلم دا ماش خپل ښځې ته ورکوم، بیرته هغه ماته لیست راکوي. د سودا د یو میاشت لیست راکوي، سودا وړم، پسنداز هم کوي او د سیالي شریکي او د میلمستیا لپاره هم کله کله په غوا کې هغه ساتي ځان سره، د مانه کار نه کوي. هغه بیا کله کله چې زه مجبور شم هغه ته وایم چې پیسې لري که نه لري، بیا کار کوي چې دوام لرم. دا
خو ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې که ښځې ته پیسې ورکړي نو په دوه ورځو کې خلاصوي او په مصرفولو کې اسراف کوي. د پغمان اوسیدونکی جاوید وایي دی هیڅکله مېرمنې ته پیسې نه ورکوي، ځکه چې په مصرفولو یې نه پوهېږي.
معاش اخلمه لازر روپۍ یا دوه زره به جب خرڅ لپاره ځان ته واخلمه، نوره به ټوله ښځې ته ورکړم. دا مې ورکړې مېلمه عزت هم پته د کور خرچ هم پته. بله چې راشم که پښتانه ته یو کوم ښه صحیح یقین لرم چې راته وایي چې یو څو روپۍ خو نور هم راکړه، اول دا چې ما سره به ما معاش وه چې خپل جبهه خرڅ هم جدا کړي. نو ښځې ته چې پیسه در راکړه چې د خانه ی د فلاني کره زوی شوی، فلاني کره لور شوی، د فلاني خپل زوی سره کړی، پنځه لسمه ورځ لسمه ورځ د معاش د پښتنه وکړه، په خدای که شپاړس روپۍ بجه کړي ښځه خرڅولی شي که یو خرڅېږي دوه خرڅېږي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي په وینا ښځه تر بل هر چا د پیسو په مصرفولو کې مهارت لري، او بل دا چې کله چې ښځې سره پیسې نو دا په ځان باور کیږي.
تر کومه جای پورې استحقاق سوي ښه خبر ده چې د پیسو مدیریت، د پیسو واک او د پیسو اختیار ډېر له ښځو سره دا به ډېره ښه خبره، ځکه چې د بیلابیلو اړخونو لکه دا اوسن جو ډېره مفیده او اغېزمنه او مؤثره ده. د بېلګې په ډول تر کومه جای پورې چې مسؤلیت احساسوی د ښځې تر نارینه وو ډېرې مسؤلې دي، دا نه یوازې د پیسو په مسله کې بلکې په بله هره مسله کې. چې کله تاسو ښځې ته مسؤلیت ورکړی، د ښځې خپل مسؤلیت په ډېره مناسب ډول او تر ډېره کچې خپل مسؤلیت په خاتو غاده کړل. دویم کله چې تاسو خځه ته د پیسو مسؤلیت ورکوي، خځه یو ډول ډاټ پیدا کوي، یو ډول په ځان اعتماد پیدا کوي، یو ډول خوشاله کیږي، یو ډول په خپل ځان اعتماد پیدا کوي، یو ډول روحیه پیدا کوي او د څه خیال کوي زه یو څوک یم، زه مهم یم، زه موثر یم، زه بغزمن یم، زه د دغه میرمن یم، دای په ما اعتماد لري، د باندې زه ډیر ګران یم، د ما ته ارزښت راکوي، اهمیت راکوي، چې زه د ما ته پیسې راکړي دي. یعنی یو ډول پر ځان پر نفس اعتماد پیدا کوي.
په ټوله کې دا خبر ده چې پیسې خزو سره وي، ځکه په دې سره به لیوی خو خزي په ځان باور پیدا کړي او لبلې خو به د کورنۍ په اقتصاد کې فعال ونډه واخلي. د خاغلی عظیمی په وینا خزي تر نارینه وو ډېری مسؤل دي او د پیسو مصرفولو په طریقه خې پوهیږي.
خزي خپل پیږي څنګه مصرف کوي، خزي پیږي څومره پیسې وړو ته پکار دي، څومره مال کې ته پکار دي، څومره بوري ته پکار دي، څومره دې ته، څومره غته پکار دي. دا مسله هم تر نارینه خزي ښه درک کوي. نو ښه خبره ده چې بدی برخه کې مسؤلیت د پیسو خزو ته ورکړل شي، پرته له دې چې خاوند په کور کې هم نه وي په خپلو پیسو ډاړی. یعنی که د دې زوی زخمی کیږي، که دې ته خپله کومه ناروغي پیدا کیږي، که دا دې ته کوم مشکل پیدا کیږي، پیسو ته اړتیا پیدا کیږي، دی په ډېر اسانۍ کولی شي چې د خپلو پیسو نه چې خاوند یې ورکړي دي دغه پیسې واخلي او خپلو ستونزو او د خپلو ربړو او د خپلو جنجالو په مقابل کې چې ورته مخامخ کیږي مصرف کړي. بل نارینه تر ښځو ډېر بې پروا دي. یعنی کله چې ښځې پیسې مصرفوي ډېرې په مناسب او په سم ډول نه مصرفوي. ښځې کولی شي چې په ډېر اسانه په ډېر مرتب ډول دغه پیسې وساتي او مصرف یا خزه د پیسو په ساتنه کې ډیر موافق دي. که مونږ خزه ته بودیجه یا پیسې خزه ته مالی مسولیت ورکو، نه وزدات مونږ بلک آرامي او نارینه بلک آرامي، خزه به هم وکولای شي په ډول په دې کور کې په دې ژوند کې شریک شي او په هغه په اصلي ډول به شریک شي. یعنی واقعا به یو مشترک ژوند دي او دا به ډیر په مخ هم ځي، ډیر په آرام هم ځي او سبا ته به ډیر ښه پښتنه هم کوي سي او ښه به مدیریت هم کوي سي او د آینده ستونزې به هم په یو ډول مخکې له مخکې حل.
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
تد ژوند غر چینې تد مینې دنیا گی تو وګما د ګلاب.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
صبر وما خن صبريگي وايت سنگ وكم زي صبر وما خن صبريگي وايت سنگ وكم زلمه پتا پسي خوگيگي
پسی خوگی گی وایت سنگاو کم